یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشي، مشورتي لوی جرګې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني هم ژمنه وکړه چې دا پریکړه به عملي کړي. د ازادي رادیو په دې خپرونه کې زه اجملند او زمانور همکاران د مشورتي لوی جرګې د نننیو پریکړو او همدارنګه د غونډې په پای کې د مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله همدارنګه د افغان ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په څرګندونو باندې در سره معلومات شریکو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته احمد تکلی دروري.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه د سولې د مشورتي لوی جرګې مشوره ومنله. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم شي. او نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د غورځولو 15 کلیزې په یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غني وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې غوښتنې مني. مشورتي لوی جرګې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د سولې مشورتي لویه جرګه د جمعې په ورځ د دې لپاره پیل شوه چې افغان ولسمشر ته د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه مشوره ورکړي. افغان حکومت مخکې ویلي وو چې دا 400 بندیان خطرناک مجرمان دي او حکومت یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. ولسمشر غني وویل چې د دې جرګې پریکړه د ملت پریکړه ده او حکومت یې په تطبیقولو مکلف دی. هغه ژمنه وکړه چې د دې بندیانو د خلاصون حکم به نن لاسلیک کړي. ولسمشر غني زیاته کړه،
هیڅوک له تاسو قدرمندو خویندو ورونو نه طالبان بهتر نه پیژني، خو تاسو بیا هم سولې باندې ټینګار وکړه او د سولې لار مو غوړک. معنا یې دا ده چې تاسو اعتماد لري چې انشاءالله تعالی طالبان به هم سوله ومني.
لوی جرګې نن په خپله دریمه او وروستۍ غونډه کې په خپل پریکړه لیک کې همداراز ټینګار وکړ چې د دې بندیانو له خوشي کېدو سره سم باید له کومې پلمې پرته د مستقیمو خبرو ژر تر ژره پیل یقیني شي. لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې په هیواد کې د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه کړې او پر نړیوالې ټولنې په خاص ډول پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې له افغانستان سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم شي. د ښاغلي اسپر له څرګندونو مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېیمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي، خو ښاغلي ټرمپ د وتونکو پوځیانو دقیق شمیر ونه ښود. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حضرتمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 و ترسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2020 کال د مې تر میاشتې له افغانستانه وځي. د پاکستان لخوا د چمن د بندري لارې له پرانیستو وروسته زرګونه کسان سپین بولدک ته واوښتل. پاکستان دا لاره 4 ورځې مخکې وروسته له هغه بنده کړه چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. زرګونو کسانو غوښتل چې د اختر لپاره افغانستان ته راشي، خو د نه پرېښودو له کبله یې په کرښه اعتراض وکړ. له دې اعتراض او وسلوالې نښتې وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو پر ستونزو خبرې وکړې. پاکستاني رسنۍ وایي پرون زرګونه افغانان او پاکستانیان د پولې دواړو خواوو ته واوښتل. ویل شوی چې یوازې پلیو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستان اعلان کړی چې له نن څخه به ټولې نړیوالې الوتنې بیا پیل کړي. څه باندې 4 میاشتې مخکې د هیواد د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره دا الوتنې ځنډولې وې. د پاکستان د ملکی هوایی چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړه. له دې یوه ورځ د مخه حکومت د ټولو اقتصادي او ټولنیزو سکتورونو د پرانیستو اعلان کړی و. پاکستان د اګست په شپږمه نیټه په خپلو ټولو هوایي ډګرونو کې کورنیو الوتنو ته اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې تر 28,300 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د امریکا لخوا د اټومي بم د غورځولو 15مه کلیزه ده. د دې ښار اوسیدونکو نن په دې مناسبت د یادغونډو په جوړولو سره د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر اټومي وسلو بندیزونه پراخ کړي. د 1945 کال د اګست په 9مه نیټه له غرمې مخکې په 11:02 متحد ایالاتو یو اټومي بم چې وزن یې 4.5 ټنه و پر دې ښار وغورځاوه چې په نتیجه کې له 70,000 زیات کسان مړه شول. او په برازیل کې د کورونا وایرس له کبله د مړو کسانو شمیر تر 100,000 واوښت. د برازیل د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې اوس په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 اوښتی دی. په برازیل کې په کورونا وایرس د ورځې تر 1,000 ډیر کسان مري، خو د دغه هیواد د روغتیا وزارت وایي چې د شنبه په شپه د اګست په 8مه د مړینو شمیر یو څه کم و. په دې شپه د 950 تنو د مړینې راپور ورکړل شو. برازیل 210 میلیونه نفوس لري او د می له میاشتې را په دې خوا کورونا وبا پکې زیاته خپره شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. په پاتې خبرونه کې اجمل اند ستاسو کوربه دی له راپورونو سره. اند صاحب،
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. له تاسو دوستانو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. مشورتي لوی جرګې د درې ورځې غونډې په پای کې د سولې د ټینګښت لپاره د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا هغه طالب بندیان و چې افغان حکومت تر اوسه پورې له خوشي کېدو ډډه کړې وه. ولسمشر غني د سولې د مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې. ویل
زه به نن هغه حکم امضا کړم چې ما په ژوند کې نصیب لاسلیک کړم، ځکه یې مال صلاحیت دا وجه اوس تاسې په اجماع باندې او تاسې د اخلاقي فیصلې باندې بزه بده د 400 بندیانو د خوشی کولو حکم امضا کړم او دوی به خوشی کړم.
په دې نیم ساعته غرمنۍ خبری مجله کې مو په همدې جرګې باندې له بېلابېلو لورو خبرو. د جرګې د پریکړې لیک جزئیات به در سره شریکو. د جرګې په پایا کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سربیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله چې د دې جرګې مشري هم کوله څرګندونې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نور چارواکي هم غږېدلي. د هغوی د خبرو جزئیات به هم در سره شریکوو. آیا د جرګې د پریکړو که ولسمشر بندیان خلاص کړي د بین الافغاني خبرو لپاره لاره هوارولی شي کنه؟ د افغانستان د سیاسي چارو له شنونکي او پخواني افغان وزیر کریم خورم سره به په همدې موضوع باندې وغږیږو. خبرونه مو تر ډیره د مشورتي لوی جرګې په اړه تازه معلوماتو ته ځانګړې کړې له موږ سره اوسئ. دوستان تازه موږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی. نن په کابل کې جوړه شوې مشورتي لویه جرګه په دې پریکړې پای ته ورسیده چې له حکومت نه یې وغوښتل هغه 400 طالب بندیان دي خوشي کړي. چې طالبان یې پر خوشي کېدو ټینګار کوي او حکومت ویلي و چې دوی د دې بندیانو د خوشي کېدو صلاحیت ځکه نه لري چې د حکومتي چارواکو په وینا په درنو جرمونو تورن دي. د جرګې پریکړه لیکم خپور شوه. په پای کې د جرګې په تالار کې د ولسمشر په شمول نورو چارواکو ویناوی هم کړي. زموږ دوه همکاران را سره هم د اوس له کابل نه د تلیفون په تماس کې دي. امید زهیرمل د لوی جرګې له سیمینار سره په تماس کې دی. د هلته د لوی جرګې غونډې څارلي همدارنګه اکرام الله اکرام را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دی چې د جرګې پریکړې کې لوستي او په اړه معلومات لري. له دوی سره به په دې موضوع باندې خبرې کوو. امید زهیرمل، تاسو راته دا وایي چې آیا د جرګې غونډه پای ته ورسېدله، او که پای ته ورسېدله دا د پای مراسمو په اړه لنډ راته ووایي.
د لس دقیقې وړاندې د افغانستان د سولې مشورتي جرګه په بشپړ ډول باندې پای ته ورسېده. دې جرګې خپل پریکړې د افغانستان حکومت ته وسپاره، او د افغانستان حکومت اوس د دې جرګې د پریکړې پر اساس باندې حکم کوي، او هغه ډول چې ولسمشر هم وویل. اوس د جرګې ګډونوال قرار قرار د سالار خپو وسو دي، او غواړي هغه خپل میزینو ته ورسېږي وړاندې چې دوی پکې ځای پر ځای.
ظاهر مل روسه بل تاسو ته راځو. دغلته دی جرګې دی پای په مراسمو کې دی ولسمشر محمد اشرف غنی، او همدارنګه د افغانستان د مصالحي د ملي شورا د مشر عبدالله عبدالله، او پخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونی، او ولته د نورو څرګندونی به له تاسو اورو چې څه ویل. تر هغه مخکې به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام د دې جرګې پریکړه لیک ترلاسه کړی دی، لوستی دی. اکرام صاحب، تاسو راته دا وایي چې د جرګې په پریکړه لیک کې مهم ټکي څه دي په ځانګړې توګه دغه د بندیانو د خوشي کولو په اړه؟
پنځه ویش مادو کې دغه پریکړه لیک د جرګې غړو برابر کړی، او تر ټولو مهمه مسله د 1400 طالب بندیانو د خوشي کولو تاییدي وه چې په پریکړه لیک کې راغلي چې د سولې روان بهیر د جرګې د غړو ملاتړ او د غشان د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې د خنډونو د لرې کولو په هدف باندې دوی د 1400 طالب زندانیانو خوشي کول تاییدوي. د دې تر څنګ بل مهمه موضوع په پریکړه لیک کې دا و چې کچرته په دې بندیانو کې بهرني وګړي وي، نو باید له اړوندو هیوادونو نه واخیستل شي تر څو او بیا دغه بندیان هغه ماغه مربوط ته هیواد ته وسپارل شي. د بندیانو بیرته د جګړې ته د نست استنیدو په اړه باندې ډاډ ترلاسه کول، او دغه شان له بندیانو د خوشی کېدو نه وروسته د عاجل اوربند ټینګیدل، او د جګړې د ښکېلو لوریو څخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه نورې هغه غوښتنې وي چې په پریکړه لیک کې باندې ټینګار شوی او ځای پکې ورکړل شوی. دغه شان د اغه افغان سرتیرو پاړه باندې چاغله طالبانو سره بنديان دي ک مغولسیا افغانان دي، دغه د جر تر جر خلاصون غوښتنه شی و چې ټول باید راخوشي شي په زندانونو کې چې کوم افغان پوزیان او سرتیر یو مدي چارواکي بنديان دي، او دوی په ملي خیانت باندې تورن نه دي. لولسمشر نه د غوښتنه پکې شی ول حکومت نه چې دام باید راخوشي شي په زنګړی ډول اغه بنديان چې له طالبانو سره په اړیکو باندې تورن دي، دوی باید خوشي شي. ځینې نور مسایل هم د جمهوریت ساتل په د بین الافغاني خبرو په جریان کې د خزو او په افغانستان کې د اقلیتونو له حقوقو نه دفاع، او د غشان د طالبانو نه غوښتنه پکې شوی و چې د ټولنیز نظم او زیربناو ته باید پام وکړي، او خبرې په عاجل توګه باندې پایل کې د ګاونډیو هیوادونو نه د غشان غوښتل شوی و چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د امریکا په ګډون د نورو متحدو هیوادونو د افغانستان سره د مرستې د غزولو غوښتنه شوې و، د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو د بندېدو غوښتنه شوې و. دغه پریکړه لیک په 15 مادو کې مهم مسایل دا و، او ځینې نور مسایل
مننه کوو. په دې مسایلو کې چې تاسو یاد کړل، یو شمیر افغان حکومت ته راجی دي، او یو شمیر نورې او وسلوالو طالبانو ته راجی کیږي. موږ به د نن ورځې په بهیر کې هڅه کوو چې د نننۍ جرګې د پریکړو په اړه د طالبانو د ویاندویانو عکس العملونه هم ولرو چې هغوی په دغه غوښتنو باندې څه وایي. مثلا د عجل اوربند غوښتنه، د ټولو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه، او نورې غوښتنې. خو هغه برخې چې حکومت ته راجی دي، د جرګې په وروستۍ ورځ یعنی نن په تالار کې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي مصالحي د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او نورو چارواکو څرګندونې کړي. زهیرمل، تاسو هلته وایي، تاسو راته ووایئ چې د دغه چارواکو په څرګندونو کې څه ډېر د پام وړ و؟
د جرګې د فایل ویناوال چې البته امتنانیا یا د مننې وینا یې درلوده، ښاغلی عبدالله عبدالله چې د دې جرګې ریاست یې په غاړه درلوده، هغه و او پسې بیا ښاغلی حمید خلجي د افغانستان پخوانی جرګې رئیس یې خبرې وکړي. د دې دواړو خبرې په دوه اصولو باندې متمرکزې وي، دا چې اوس زمینه له دې وروسته د خبرو د فایل یعنې د بین الافغاني خبرو د فایل لپاره مساعده ده، او هېڅ داسې بل خلک نه دی پاتې چې له مخې دغه مذاکرات وزن امدا ډول د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې سربېره چې د زندانیانو پر ازادۍ باندې خوښي وښوده چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته به زمینه برابره کړي، پر طالبانو باندې هم غږ وکړ چې نوره جګړه بس کړي او را دې شي د خپل هیوادوالو سره د یو ځای په یوه ځای او په یوه سیمه کې ژوند وکړي. ښاغلي کرزي دا هم ورته که سوله راشي هغه ازادۍ چې په اتلس کلونو کې افغانستان ترلاسه کړي نه یوازې دا چې دا به وساتل شي بلکې کوم محدودیتونه چې وس لري هغه به پای ته ورسیږي. خو د جرګې تر ټولو مهم بحث چې و او تقریبا د پریکړلیک په برخه کې مسایل مطرح کول هغه د افغانستان د ولسمشر وینا وه. جمهور رئیس په خپلو خبرو کې درې ټکو ته البته درې مهم موضوعات ته اشاره کوله. لومړی هغه پیشنهادونه چې جرګې ورکړل د حق لای غوڅه پریکړه وکړه چې همدغه نن به د دې 340 زندانیانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړي. خوای بل وړاندیز د هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو په اړه باندې و چې هغه اوس د افغانستان حکومت سره بندیان دي، خو وظیفوي غفلت له کبله بندیان شوي دي. وویل چې دا به د زمري په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ یو سل یوه کلیزه د په هغه مناسبت به دغه کسان هم آزاد شي. هغه طالبان د واقعیت په توګه باندې د افغانستان د جامع وګړو چې کولای شي په افغانستان کې راشي او د افغانستان حکومت او خلک دا ظرفیت لري چې هغوی په خپله ټولنه کې هضم کړي او په ګډه باندې به سره دا ژوند مخ ته وړي. هغه افغانستان آزاد و دا خبره هم یو کړه چې د سولې په اړه باندې یو بل مهم بحث هغه د نړیوالو مسله وه چې کله ما دا غوښتل د افریقه وکړم نړیوالو نه مې دا مسله وغوښتله چې په افغانستان کې موږ سوله کوو او د طالبانو سره تفاهم ته رسیږو، دا زندانیان هم خوشي کوو. آیا د دوو ټکو وضاحت شته دی؟ لومړی دا چې کومه هوکړه پټه لري له طالبانو سره کنه؟ په دې اړه بشپړ ډاډ مونږ ته راکړل شو چې موږ هیڅ ډول پټه هوکړه نړیوالو سره نه د طالبانو سره نه لرو. دا د نړیوالې ټولنې په شمول د امریکا ځواب دی د افغانستان حکومت ته. او تر خوایې چې چیرته هوکړه کیږي د افغانستان حکومت ته، نو آیا د یو آزاد ډیموکراټیک واحد افغانستان او هغه لاسته راوړنو حفظ چې په نور تیرونو لسو کلونو کې افغانستان لري د دې سولې تضمین شته؟ په دې اړه هم وایي ځواب مثبت او دریم بحث هغه د جګړې په پای باندې او تر خوایې د افغانستان د راتلونکي پر مختګ به مسأله واچ مطرح کړه چې جګړه پای ته ورسیږي موږ کولای شو. هغه د کورونا مسلې ته اشاره وکړه چې افغانستان له فقر سره مخامخ کړي لري، پرتی سیمې لولګي سره مخ دي، خلک په بیوزلۍ کې ژوند کوي. طالبان یو خطر راځي چې لاس لري ورکو چې دغه بیوزلۍ د خراب وضعیت پای ته ورسو او د پراختیا لپاره د هغه امکاناتو لپاره چې پلاس کې لري دغه لپاره کار.
ډیره زیاته مننه کوو ظاهر مل مګو بیا مل تاسو سره په راتلونکو خبرونو کې په تماس کې او اوریدونکو به د مشورتي لوی جرګې د پریکړو او همدارنګه د افغان چارواکو د عکس العمل په اړه چې څنګه وی جزئیات راځي او اوریدونکو به پری خبرو. پخانه افغان وزیر او همدارنګه لیکوال او څیړونکو کریم خورم را سره هم دا اوس تلیفون په تماس کړي. خورم صاحب لمړی خو ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. حتما مو د مشورتي لوی جرګي پریکړې او په پای کې د چارواکو ویناوي څارلې دي. د تاسو فکر باندې په داسې حال کې چې مشورتي لوی جرګي د 340 طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د مشورتي لوی جرګي غوښتنې مني، ایا فکر کوي چې دغه بنبست او دغه ستونزه چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې واو یا دیدل چې د طالب بندیانو د پاتې بندیانو نه خوشی کېدل خنډ د لمنځه ولاړه او بین الافغاني خبرې را نږدې شوې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د لوی جرګې فیصله او څومڅه شای چې د قطعنامې په شکل دی وړاندې کړل مثبت شای وو او د افغانستان د سولې د پروسې په ګټه دی او د افغانستان د خلکو د قلبی غوښتنې ښکارندویی کوي او هیله ده چې زر تر زره ټول عملي شي او بین الافغانی مذاکرات شروع شي او هغه هم خدای دې وکړي چې ښه نتیجه ورکړي. او بل لازمه بولم چې دا هم ذکر کړم چې همدغومره هم چې دغه پروسه وځنډېده، اول ملامت پکې امریکایان وو او بیا حکومت وو، باید دومره هم نه وای ځنډېدلې. دومره نور په دغه جریان کې تلفات چې د افغانستان خلکو ته اوښتي دا هم نه وای اوښتي، دومره خونریزي نوره هم نه وای شوې. او د بل خوانه ټول باید متوجه واوسي افغانان من حیث مجموع چې که بین الافغانی مذاکرات پای کیږي په خیر، بیا سخته مرحله هماغه ده او په هغه کې بیا موږ ډېر ستونزمن مسایل په مخ کې لرو.
خورم صاحب، دی بین الافغانی مذاکراتو دی پایل په برخه کې ما مخکې هم اشاره وکړه، دغه 1500 دغه 1400 طالب بندیان یو مازله ګڼل کېدله، بل خواته تر اوسه پوری دی افغانستان کوم هیئت چې دی مرکزی هیئت په هغه باندې هم دنه په افغانستان کې باسونه وو، ځینې ناروغ شوی وو په هغه وخت سره، وسکه چیرته داسي وګنو چې هماسي چې ولسمشر ویلي دي او طالبان هم ویلي چې دوی د خپل بنديانو له خوشی کېدو سم د سی ورسته په څو ورځو کې چمتو دي چې بین الافغاني خبري فایل کړي. د افغان حکومت لوري یا دولت لوري یا وګایو د کابل لوري د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی او سیاسي جماعت څومره د مشورتي لوی جرګې سره رامنځته شوی او څومره شته؟
اول عرض وزه دغه وکړم چې ستونزه د دغو 1400 تنو آزادېدل په دغه شکل چې بیانېږي په دغه شکل نه و. واقعیت دغه و، دغه 1400 تنه یو نوه ګروګان نیول شوي وو تر څو چې حکومت او ارګ څه خواستې چې لري هغه ترلاسه کړي او دغه پروسه وزندگی. بیا په دغه مسله کې امریکایانو شدید عکس العمل وخود او چون د هغوی د پروګرام مطابق به دوی ضرورت درلود چې په اوس مرحله کې دغه یو قدم واخیستل شي، هغه به شاید د دوی داخلي مسایل وي، انتخابات به وي، نور به وي. خو چون دغه سوله ډیره قوي برخه امریکایي برخه ده، امریکایی عرض ده، نو پا دغه مرحله که دوی ډیر شدید عکس العمل وخود او د افغانستان رئیس جمهور ونه شوی کولای چې نور دغه د 1400 بندیان و مسئله ده و خند پا هیست نور وساتی. اول مسئله دغه ده چې دوی مجبور شول چې دا کار وکړي، کاش که دست نوای کری او مخی لکاغه بقیه چه آزاد شوی بود.
خورم سه فکر نکوی چی ولس مشر یا افغان حکومت ویل چی داخل کری اختیام پا زینی پیخی معلومی او سرگند دیر استری پیخی وی چی دغه 1400 بندیانو زینی دوی پا که خیل بلل او دوی دا تنگار کوی چی لقانونی پا لوا ولس مشر یا دا وسنی افغان واکمن حکومت دا حق نلری، دا اجازه نلری چی دی دومره لویو پیخو که دی خیل بندیانو دی خوشکیدو پریک لو کی. فکر نکوی چی دی دغه بندیانو د خوشکیدو لپاره حکومت دی یو مشروعیت په لټه کې وو؟
دغه خبر د حکومت داسې و بهانه وړاندې کړه چې هغه خای سنجاول نه و او د حق العبدی موضوع وړاندې کړه. کله چې د حق العبد موضوع شي هغه نه لوی جرګه ورته لاره ورولای شي او ورته مجاوز ورکولای شي او نه بل هیڅ بل کومه مرجع و اداره هغه صاحب د حق کولای شي چې هغه وبخي، بل هیڅوک نشي کولای. دا یو بهانه و جوړه کړې و، خی نه و جوړه کړې د حقوقي لحاظه
تاسو راته دام که وایي چې د دې جرګې خیر که دا ومنو چې بالاخره حکومت اړ شو چې د فشار لاندې د بندیانو د خوشي کېدو یو ګام واخلي، هغه که د مشورتي لوی جرګې له لارې هم راغی، خو بالاخره داسې ښکاري چې دوی دا بندیان خوشي کوي. د مشورتي لوی جرګې زیاتې غوښتنې وسلوالو طالبانو ته راجې دي. له وسلوالو طالبانو نه پخوانۍ غوښتنه ده چې پرله پسې ترې کېږي، هغه دا ده چې که خبرې کېږي، سوله کېږي او د بندیانو تبادله روانه وي، نو ولې وربند ټینګ نه شي؟ د مشورتي لوی جرګې په غوښتنه کې هم له طالبانو په ټینګار د وربند غوښتنه شوې ده. البته دا هم غوښتل شوي چې زر تر زره د بین الافغاني خبرې پیل کړي. که څه هم طالبانو دغه جرګې پاړه لا پایله منفی نظر ورکړی، او څه فکر کوي چې دغه د غوربند په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې چې د جرګې غوښتنې طالبانو ته راجې دي، څومره به د هغوی لخوا ومنل شي؟
د لویې جرګې په قطعنامه کې اکثریت ټکي ډېر ښه ټکي وو، واقع بینانه ټکي وو، د افغانستان د خلکو د زړه غوښتنه پکې منعکس شوې وه او د هغو جملې نه د اوربان او د وینې تویدنې مسله وه. دا ډېره مهمه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده او واقعا افغانان د ځانه دغه پوښتنه کوي چې طالبان چې د بهرنیانو او د غیر مسلمانانو او د اشغالګرو پر ضد د جهاد په نوم باندې دا دومره کاله جنګ کړی، اوس څنګه په هغوی باندې ډز هم نه کوي او افغانان وژني؟ څه هغه نظامي څه غیر نظامي؟ دا یوه پوښتنه ده، یو سوال دی، دا ښه انعکاس هم نه کوي په افغاني جامعه کې. د افغانانو غوښتنه هم دغه ده چې جنګ بند شي. زه فکر کوم دغه موضوع ډېره د امریکایانو په لاس کې ده، ډېر اړخونه دي هغوی په لاس کې دي. همدغسې فشار چې دوی په کابل باندې وارد کا، دغسې فشار په هر ځای کې واردولی شي. متاسفانه د موږ داخلي جنګ او داخلي بې اتفاقي خارجي ته دغه موقع ورکړی چې هغه اوله خبر دی او آخره خبر دی هغوی سره دي. زه فکر کوم چې دا غوښتنې به ومنل شي، دا سلسله به په مخ ولاړه شي، مذاکرات به شروع شي، اوربان به وشي. هغه شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دغه دی چې بین الافغاني مذاکرات ډېر شاید اوږده شي، د خپل مسیر نه شاید منحرف شي، فرعي مسایل ته ولاړ شي، البته که به امریکا اجنډا ده ایجاب وکړي. او بل ډېر مهم ټکی موږ افغانانو ته دغه دی چې د امریکا انتخابات چې وخت ورسیږي او ترسره شي، آیا هغه وخت به د امریکا برخورد د افغانستان د قضیه سره په څه ترتیب وي؟ بل ډېر مهم ټکی چې مهم دی هغه د پاکستان نقش او رول دی په دغه کې، چې تشویش موجود دی چې په دغه معامله کې به ډېر ستر امتیازات پاکستان ته ورکړل شوي وي. کوم نقش چې هغوی لوبوي هغه واضح نه دی. د موږ حکومت هم په دغه موضوع کې ملت ته وضاحت او جواب نه ورکوي، او امریکایان خو طبعا د هغوی سره د اول نه په معامله باندې افته دي، د افغانستان په سر باندې تر نن ورځې پورې. دا هغه مسایل دي چې موږ تاسو ته په مخ کې پراته دي.
ښاغلی خورم، تاسو یوې موضوع ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خپله سیاسي ستونزې مو یاد کړي. په دې مشورتي جرګه کې خصوصا په دې وروستۍ ورځې موږ ولیدل هغه لوري چې دیننه په دولت کې یا دیننه په کابل کې وخت ویل کېدل چې د سولې په اړه او همدارنګه د نورو پروسو ملي پروسو په اړه خپلو کې د نظر اختلاف لري. د مشورتي لوی جرګې په ورځ سره یو ځای و پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې تل یې د اوسني حکومت نه جلا نظر درلود، همدارنګه کریم وبخي، همدارنګه د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله چې په انتخاباتو کې د ښاغلي غني سیال و، خپل ولسمشر غنی دا ټول داسې ښکارېدل چې خبرې هم سره نږدې وي، یو توافق باندې ښکارېدل. فکر نه کوي هغه ورکه اجماع چې همیشه یې په اړه خبرې کېدلې بالاخره په کابل کې د سولې په اړه او د طالبانو سره د خبرو په اړه رامنځته شوي؟
دا ښه صحنه وه. پخوانی ولسمشر چې په افتتاحیه جلسه کې هم اشتراک ونه کړو، اعلامیه هم یو مشروط ملاتړ و، هغه په دغه خاطر چې په اجنډا کې نور مسایل شامل نشي او نه وي، هغه کار وشو، هغه درسته پر مخ لاړه جرګه، او تنها مسله د سولې د بندیانو پکې مطرح وه. او کاشکې موږ دغه داخلي اجماع و دوستي ولرو، په دغه کې د حکومت نقش ډېر زیات دی، په دغه چې حکومت واک په لاس کې لري او هغه باید د افغانستان خلک ټول په یو محور باندې ټول کړي، او دا ډېر ښه دي چې ادامه پیدا کړي. دا د افغانستان د ملت غوښتنه ده او دا د افغانستان په خیر باندې دي، او خدای دې وکړي چې دا دوام پیدا کړي. دا ډېر ښه کار دی.
ډیره مننه تاسو که څه هم د بین الافغانی خبرو په راتلونکي باندې وویل چې دا به پیچلې خبرې دی. افغانستان په اصطلاح دغه د حکومت په خوا کې د تاسو سپارښتنه څه ده چې څه ډول یو چمتووالی یو تدابیر ولري چې وتوانېږي له طالبانو سره وسنۍ دولت، حکومت، چارواکي او همدارنګه د دوی سیاسي اپوزیسون بریالۍ خبرې وکړلی شي، هغه څه چې د افغانانو او افغانستان په ګټه یې؟ د تاسو سپارښتنه به څه وي؟
اول خو چې دغه ټول طرفونه چې اوس دوه طرف اصلا ویلی شو، طالبان او غیر طالبان، دا د ما په نظر باندې په داسې یوه روحیه نه وي چې یو د بل نه ډېر امتیازات واخلي او لکه د دوه مملکتو ترمنځ چې مذاکرات کېږي په دغه ترتیب. موږ د یو مملکت خلک یو، ګډ او مشترک سرنوشت او خوښۍ او غمونه مو مشترک دي، دا سره لرو، ګډ او مشترک. موږ باید هدف مو دا وي چې د دغو جنګ نه ځان وباسو او د بدبختۍ او ویرانۍ نه ځان وباسو، مملکت ته نجات ورکړو. او بل د کابل په طرف کې زه فکر کوم چې زیاتره بهرنۍ مداخله په مذاکراتو په پروسه کې دا څومره چې کولای شي کمه کړي، د پروژهي حالت نه دا وباسي. په دوی چې ما په وار وار ویلي اوس هم تاسو ویم، اوس زموږ مذاکراتي ټیم ته خارجي هم ترینینګ ورکوي چې طرف هم مذاکره وکړي. دا درسته خبر نه ده. په تیر وار ما د دوهې مجلس چې شوی و، طالبانو ته یې هم ترینینګ ورکول چې طرف هم مذاکره وکړي.
مننه کوو کریم خورم، افغان لیکوال، ژورنالیست او همدارنګه د افغانستان د کابینې پخوانی غړی و چې د لوی مشورتي جرګې په پریکړو همدارنګه د نننیو ویناوو په اړه یې را سره خپل نظر شریکاوه. مننه ترې کوو. کورودانۍ ورته وایو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نننۍ خبرونه مو تر ډیره دا چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ وه، او د بندیانو په اړه یې، د 400 طالب بندیانو په اړه چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې وه، ولسمشر ته مشوره ورکړه چې دغه بندیان دې خوشي شي. او ولسمشر هم وویل چې د دغه مشورتي لوی جرګې غوښتنې به ومني. په دې اړه ځانګړې خپرونه وه، ځینې رپورټونه او مسایل مو د خپرونې د ځانګړتیا له کبله خپاره نه کړای شو. اوس هم زو د کابل سټوډیو ته، هلته مرسلین ارسلا د نور بستې خپرونه وړاندې کوي، او هغه هم تر ډیره د مشورتي لوی جرګې په تړاو ده.
نور بس دی. شکست سکوت. شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام. به برنامه شکست سکوت با ما مرسلین ارسلا خوش آمدین. لوی جرگی مشورتی صلح که روز جمعه آغاز شد، امروز یکشنبه با نشر قطعنامه 25 ماده‌ای به پایان رسید. در این قطعنامه از رهایی 400 زندانی طالب حمایت شده و بر آغاز هر چه زودتر مذاکرات بین الافغانی صلح تاکید شد. در صلح به مشورتی لوی جرگی که نږدې 13 سلنه ښځو هم ګډون درلود او د لوی جرګي د پریکړه لیک په 13مه ماده کې راغلی چې د سولې مشورتي لوی جرګي غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې ښځې د نیمې برخې د نفوس په توګه باید له خپلو حقوقو او سیاسي موقف څخه برخمنې وي او د سولې بهیر په ټولو پړاوونو کې رغنده رول او مشارکت ولري. د نن په خبرونه کې د لوی جرګي په دغو بحثونو کې د ښځو د ونډې او د سولې په پروسه کې د ښځو د غوښتنو او په دې پروسه په اړه د ښځو د اندېښنو باندې غږیږو. په خبرونه کې را سره شریفه مومند، د لوی جرګې ګډونواله او له هرات ولایت څخه د ښځو د حقونو فعاله عزیزه خیراندیش ګډون لري چې دواړو ته هرکلی وایم. اغلی مومند، خبرونې ته ښه راغلاست. کله تاسو یې پیل کړو د جرګې د درې ورځې ناسته چې ترسره شوه، په دې کې تاسو له بحثونو څخه څونه راضي یاست او هغه بحثونه چې تاسو وکړل آیا واقعا په قطعنامه کې دې ته ځای ورکړل شوی و؟
بله، هو په دغه قطعنامه کې چې تازه ورکړل شوی و، کوم بحثونه چې وشول هغې په هغله باندې موږ دغه جرګې ته راغوښتل شوي د کورال ولایت نه د ښځو استازیتوب په هکله باندې. په دې کې داسې خبرې وشوې چې کوم په
بله بله بله
کوم کارونه چې د سبق راغلي وو په هغه په کمیټو کې وکړل او هغه کمیټو د خپل نظرونه ورکړو، هغه ته ټول موږ ذکر کړل چې د ښځو حقوق د خپل لاندې نه شي بل داسې تضمین واغوستل شي لکه د نورو طالبانو په شان. چې هغه نورو طالبانو وویل چې موږ سوله کړل او سوله یې داسې کړه چې زموږ د افغانستان ټول ځوانان یې ورجول. امریکایي معنی جګړه کېږي نه، امریکایي سره امریکایانو او طالبانو خپل منځ کې سوله کړې وه خو د افغانانو سره یې کړې نه وه. اوس دا سوله دا توافقنامه نن چې سرجي صاحب او ډاکټر عبدالله او اشرف غني چې دا چې مبارک دی د افغانستان په خیر سره سوله راتلونکي دوره له موږ توافقنامه امضا کړو او کار باندې مذاکرات هم افغاني مذاکرات باندې خبرې کیږي. نو موږ ډېر خوشحاله یو د دې جرګې نه دا جلسه په ښه شان سره ورسېدله. یو موږ غواړو چې سوله راشي، په سوله کې کوم کارونه چې دي بس ټول هم بس هغه موږ ته ټول ذکر کړو په هغه برنامه کې دغه کارونه کې ځان متور کړو چې د ښځو حقوق دغه طالب بندیان چې کوم یو دی باید دغه خوشی چې دغه نور ښځې بندیان چې دي دغه لپاره موږ خبرې وکړلې. موږ دې تشریحات پکې ورکړل په دې خاطر باندې چې فائدہ کې موږ سره طالب رونه جنجال ونی کی او نو موږ په حق باندې خپې کې.
بلی هغه مومند، د جرګې په جریان کې په دې باندې تاسو په ګروپونو کې هم بحث لود، البته په کمیټو چې په راتلونکو اقداماتو باندې بحث لود، او دا چې دغه 400 زندانیان چې کله خوشی کیږي دا باعث د کوم وضعیت شي؟ البته موږ په راتلونکو ورځو کې د سولې بهیر پیلېږي او موږ د سولې بهیر خواته ځو. ستاسو وړاندیزونه څو چې د دې ترڅنګ چې د 400 بندیان ته تاسو ویل چې باید خوشی شي د حسنینیت لپاره او د لپاره چې مذاکرات ته لار هواره شي، غوښتنې متسوي چې د سولې پروسه باید څنګه مخ ته لاړه شي او تر اوسه پورې دغه پروسه چې تر اوسه پورې مخ ته لاړه ده د دې نه راضي یاستئ؟
بالکل، بنک راځي موږ غواړو چې سوله پروسه په دغه رقم په مخ باندې لاړه شي چې په دې کې د افغانستان ټول ګډ ګډ کې سوله اعلان شي، ورباندې شي او آینده کې جنګونه جوړ نه شي، چې د طالب نوم باندې نور ضمانتونه واغوستل شي، چې د طالب په نوم باندې چې په توره بډګۍ کې خلک راغلي دا پر پسینه بډګۍ کې راڅوک راونه وځي نور کومې نور دغه جوړ نه شي چې افغانستان کې بیا جنګ جوړ نه شي او د افغانستان بیا د جنګ نه دغه نه شي.
او تاسو 400 کسانو اجازه ورکړه ولسمشر ته مشوره البته ورکړه چې د ولسمشر د دوی خوشی کړی او څه بله څه تضمین شته داسې خلک ځکه اندېښنه لري تاسو هم د خلکو نه استازولي کوي لکه ځکه کونړ ولایت نه راغلي استي خلک دا تشویش لري چې دغه کسان خپل حکومت هم وایي دوی ډیر خطرناک دي. آیا تاسو تشویش تاسو سره نشته چې دوی به بیرته د جګړې ډګر ته ګرځي، هغه کوم کړنې چې دوی کړی و چې دوی متهم شوی وي دوی بیا دا تکراروي او متاسفانه وضعیت خرابېږي؟
نه، موږ خدا موږ سره دا موږ ته وایي چې ملل متحد او نور خارجي مملکتونه دي دغه دی ضمانت واغستل چې په انده کې نور جنگ په افغانستان کې ونشي. په دې باندې چې دغه شم دغه د ضمانت وانه غوښتل شي افغانستان به هم د جنگونو ډګر.
بله، په دې اړه تاسو ته تضمین درکړ شوی دی؟
بالکل خپل ولس مشر اشرف غنی د خبرنن په دغه باندې دغه ملوسي جرګه کې دغه مشر جرګه کې بیان کړ ډاکټر عبدالله ویلي او قاضي صاحب ویلي.
بلې اغلی مومن تاسو ته بیت راګرزو هل خانم عزیزه خیرندیش از ولایت هرات با ما در تماس هستن. خانم خیرندیش به برنامه خوش آمدین.
تشکر.
بله بسیار زیاد. در شما امروز جریان جرگه را تماشا کردین و سه روز به ایسو جرگه جریان داشت در کابل، در رابطه با تصامیم جرگه و مشورت هایی که برای جمهور دادن به عنوان یک فعال حقوق زن، چقدر شما راضی هستین؟
خب اول سلام میگم به شما و همه کسانی که
میشنوند. علیکم سلام.
من خود شخصا به جرگه ها و تصامیم جرگه ها اعتقاد ندارم. جرگه یک نهاد غیر قانونی هرچند که در قانون اساسی آمده، ولی برای تصمیم گیری در رابطه با موضوعات حقوقی صلاحیت نداره. لوی جرگه ها این کار نهادهای عدلی قضایی و بحث قربانیان حق العبدی قربانیان که نادیده گرفته شده و صلحی که به این وسیله که به اصلاح از کسی استه بخش حق قربانی ها به جنایت کارا صلح پایدار نمیتونه باشه و او آرزوهای مردم افغانستان برآورده کردن امتانه.
درسته، این کسایی که رها شدن به شمول 400 نفر قبلا که کسایی که رها شدن 4600 تن، اینا هم متهم بودن اما از سوی محاکمه افغانستان اینا در مدت زمانی که از 20 سال قبل آغاز و تا حال زندانی شدن حکم دریافت نکردن. چی فکر میکنین که رهایی از اونا چگونه بوده خانم خیرندیش؟
کلن ما از اول یک اعلامیه اما پس هزار که قرار بود امریکا که خواسته بود که رها بشن، ما مخالفت کردیم برای از این که همیشه در افغانستان جنایتکارا بخشیده شدن و یک بنیاد خیلی نادرست گذاشته شده که این تاریخ همیشه میتونه تکرار شه، چون به نسل‌های آینده هم این درس میگذاره که کس میتونه هر جنایت مرتکب بشه و به همین آسانی میتونه عفو بشه و به همین آسانی میتونه دوباره بر حرکه قدرت تکیه بزنه که ما شاهدیم در
تایی
هر کس جنایت کرد دوباره اینا به قدرت آمدن و حتی خودشان خودن عفو کردن. حالا نتیجه این رقم یک تصمیم کاملا خلاف تمام موازین حقوقی و اصول حقوق بشر هست. نادیده گرفتن در حقیقت قانون اساسی به نظر.
بله.
قوانینی که قوانین بین المللی هست قانون اساسی هم ذکر شده.
درست. خانم خیرندیش به شما بر میگردیم. اغلی مومن تاسو واوریدل چې اغلی خیرندیش په دې اړه د جرګې د پریکړې ناراضي نه ده او د انتقاد هم لري په دې برخه کې. تاسو څه فکر کوئ چې که دغه 400 بندیان نه خوشي کېدل، ځکه تاسو وضاحت هم درکړ شوی دی هلته، آیا د امکان د لوچې د سولې پروسه مخ ته لاړه شي که دا لوی خنډ ودلته؟
کچې دا تاسو سره بنګم خوشی شي نو کې دې شي د سولې پروسه مخ په وړاندې لاړ شي.
بلې که یان خوشی شوی نو ځکه اغلی خیرندیش په دې اړه نیوکه لري او ګڼې نورې خزي چې په چرګې ګډون نه درلود.
بلې
که دوی نو خوشی شوی، آیا تاسو د امکان ویني چې د سولې مذاکرات مخ ته لاړ وو؟ ځکه د سولې یو اړخ چې طالبان دي، دوی شرط یې ښو چې دا زندانیان باید خوشی شي.
بله که چیرته د تلوسو بندیان خوشی شي نو د سولې مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي. که چیرته خوشی نه شي نو په خپله باندې جنګ ته لار زمینه مساعدېږي. نور مملکتونه هم پکې لاسونه دي، لکه نوم یې ته اخیستلی نه شم، لکه پاکستان، ایران او شوروي اتحاد. نو په دې خاطر باندې موږ مجبور یو چې موږ دغه پروسه مخ په وړاندې د سولې پروسه مخ په وړاندې ویسي په خپله باندې، او دغه د افغانستان نور دندک د جنګ ډګر ونه ګرځي او په افغانستان کې سوله راشي او دغه بندیان خوشی شي.
بله، په جرګه کې تاسو سره چې ښځو ګډون کړی و، دوی دغه د مذاکراتو لپاره چې کوم ټیم ټاکل شوی دی، دوی څونه راضي دي د دوی د ترکیب نه دی ټیم؟
کوم چې دا غمن چې موږ په تاسو سره کې ناست یو، کوم دا خبر چې کېدلې ورسره مشر کاولې حمید کرزی کاولې او ډاکټر عبدالله کبری ټول خندې ترازی و ډېر خوشاله په خوشاله صد الله سند په پرقېدو سره موږ تعالی نه راو.
بله، د سولې د مذاکراتي ټیم نه څنګه آیا تاسو راضی یاست؟ ترکیب نه د البته مجموع کې نظر څه په جرګه کې
د سولې مذاکرات موږ راضی
زمون خبر د مذاکرات د ټیم د غړو نه وبخی
د غورونه موږ تر دې زمون خبري اوراو دي موږ څه تاسو ولا غي زمون منل موږ باندې شرطونه خو دې دی لکه ځنه ټول خند ټول ورونه کومه چې مشوره څرګه تر غوښته شو په کومه توګه شې شو دا په خپل په څلور دښته کومه ته کومه موږ کوم نظر ورکاو حق ته دې ځای ورکاو هغه ټول ولې کړو هغه لوړ مقامات ته ورکاو په خپل په څول رانه چې په هیڅ امکان نشي چې ما باندې خوشي چې باندې خوشي نشي نو نه راځي چې ته باندې خوشي شې نو کې دې چې څول راشي افغان مذاکرات شروع
بله تاسو وړاندې څو د سولې د نور اقدامات لپاره د سولې برخه کې چې مذاکرات کله پیلېږي مشخص پیشنهادونه مڅو
مشخص پیشنهادونه زمنګ دغه چې موږ د قصې وختونه چې څنګه وغوښتل او څنګه ورته ویل هغه ټول په ځان سره په نظر کې پر دغه د بلکې باندې ځان سره واغستل
بله وغوښتنی مڅوي
وختل زمنګ دغه وی چې دغه بندان چې د بندان په حق لا کو نه د خوځو د حقوق په
حق د خوځو د حقوقو برخه کې چې د مذاکرات د سولې په مذاکرات کو باید مراد شي
د خوځو د حقوق په حق لا موږ چې دا شل کړه د خوځو د افغانستان ته خدمت کړي باغه د خپل لاندې نشي هغه په نظر دی ونیو شي نور پاینده خوځو ته باندې پابندي رانه شي خوځو د باندې تهدید نشي په هغه وزارت کې په هر ریاست کې په هر ځای کې ورته برخه ورکړي شي
بلی اداراتون کې چونه تاسو امکان ویني چې دا شی مراد شي د مذاکرات کې طالبان دا ومني ځکه په خو ما تاسو طالبانو د رژیم تجربه لرو چې هغه ډیر محدودیتونه لګول تا خزي تعلیم تعلیم ته نه پیښو دي تاسو آی باور لري چې منګ وکړه شو دا په دې اقدامات او دې شرایطو برخه کې طالبان ته قناعت ورکړي زموږ مذاکراتي ټیم
خوتي بل خبر ورجان خبره دغه چې مخکې ځان له طالبان امریکا ورته سلام ورکول شو لوي سره دغه په مقابل کې جنگ او لوبس دي هغه د پلم طالب د خواغه د هغه خلک د ټول په خارج کې اوسېدل دي ټول د دیموکراسي خلک ټول آزاد خلک دي نن ته د طالب پروت په خپل باندې ازادي ورته خوځو ته د اسلام د اسلام په چوکاټ کې ازادي غواړي نه د ازادي غواړي د اروپا غوند کې نه د افغانستان اسلامي
هوا دستانی مملکت دی پدی که من دسلا پچوکار که حق حقوق وارو بله خانم خیرندیش خانم مومن خوشبین هستن به ای که طالبات تغییر کردن و اگر قرار است مذاکرات صورت بگیره شرایط رقم اینا ایراه کردن در بخش حقوق زنان شاید از سوی طالبات پذیرفته شود شما چی فکر میکنین آیا تغییری را در کردار و رفتار و تصامیمی که طالبان در حق فعالیت زنان و آزادی زنان دارن آیا تغییری به وجود آمده به نظر شما؟
من اصلا یک تصور ندارم از طالبان. همین دیشب هم آقای شاهین در تلویزیون طلوع صحبت کردن و تاکید اونا روی حکومت اسلامی بود، در حالی که ما هم میگیم دولت اسلامی افغانستان، ولی اونا وقتی میگن از دولت اسلامی تعبیر اونا همون امارت اسلامی هست که ما با او آشناییم که تطبیق شریعته و شریعت هم به زعم خود اونا. خب نگران ما همینه که حالا مثلا این زندانی ها هم را 5000 کامل رها بشن، احتمال ای که دوباره اینا به حالا تجربه هم شده که برگشتن دوباره به جبهات، چقدر اینا صداقت دارن به ای که این زندانی ها هم آزاد بشن اینا باز تمکین کنن به ای که به مذاکره بنشینن. فرض کنیم که اینا حاضر بشن که مذاکره کنن، دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسن و او یکی از جهتهای مذاکره کننده میدانن که این بر افغانستان خیلی خطره که یک دولت بدون دولت تصور میکنن، یعنی از یک موضع ضعیف این سمت با طالبان میشینه. و دیگه ای که تعبیر اینا از امارت اسلامی هنمون تعبیر طالبانیه.
درست.
شاید خوب شاید اینا اجازه بدن که دخترها تا یک سن مکتب برن یا در کارهای خاصی که نیازه مثل دادگری و پرستاری و امثال اینا یا معلمی نهایتاً اینا اجازه بدن. و ما به خود شخصا به عنوان فعال حقوق بشر نگرانم از این، نه تنها از حقوق زنان، از حقوق کل شهروندان.
درست. بله. در رابطه بله در رابطه برای های زندانی طالب که شما انتقاد دارین و مخالف ازی هستین بدیل را بچون ای در توافق میان ایالات متحده و طالب ها برای توافق شد که باید 5000 زندانی از اینا رها شد و بعدا باز اینا برن به سوی مذاکرات بین الافغانی. اگر ای زندانی ها رها نمی شد راه بدیل را شما چی میبینین تا هم عدالت تامین می شد و هم کسایی که مخالف آزادی از اینا هستن رضایت از اونا به دست می آمد؟
خب عادلانه ای بود که از میکانیزمی که بسیار نرمه که عدالت انتقالی پیش بینی کرده از اونها استفاده میشد. سازمان ملی را اندازه‌گذاری کارا و مردم معرفی میشدن و بعد از قربانی ها خواسته میشد که خب اونا تصمیم میگرفتن. من مطمئنم که وقتی گفتمان ملی راه اندازی میشد قربانی ها حاضر میشدن در اتصال بیایه ببخشن دشمنان خور کسایی که به اونا جفا کردن. ولی این گونه صلح های سیاسی و نادیده گرفتن عدالت یعنی تا قیامت زخم ناسور میشه برای قربانی ها و یک جامعه همه عمر خود زخمی میمونه و همشه افراد دست انتقامگیری شخصی میزنن. ما شاهد بودیم، ما هر روز شاهد ترورم، یعنی یک تعداد از این ترور ها انموی انتقامگیری های شخصیه که متاسفانه یک چرخیه که دامه پیدا کرده تا حال. این دلیل یک بنیاد ناعدلانه باز هم دوباره گذاشته میشه و او تاریخ دوباره تکرار میشه.
درست.
قصد جنگ به نظر ما صلح نیست. قصد جنگ صلح به معنای آرامی، صلح به معنای تامین تمام حقوق انسانی به افراد جامعه.
درست، تشکر. بله.
ما پنج حقوق اساسی
که تشکر خانم خیراندیش. آقای مومن، آقای خیراندیش په دې اړه وایي چې باید عدالت تامین شوی. اوس خو تاسو مشوره ورکړه حکومت ته چې ولسمشر ته چې زندانیان دي خوشی شي. آیا تاسو په دې باور یاست کله چې سوله کیږي نو عدالت به ټینګیږي او دا کسانو چې متهم دي په جنایت باندې او د بشري ضد کړنو باندې دوی په برخه کې به عدالت تامینیږي او حق ته حقدار ته به حق رسیږي؟
بله
مهرباني.
بله محترم رور جان، دا د نمایشي جرګه و دا یو نمایشي کار و دا کار وخت خلاص شوی دی، دا کارونه ختم شوی دی. اسی افغانان ته او د نور خلکو ته دنیا ته رنګ ورکوي. دا نمایشي کار و نمایشي جرګه و دا وخت خبرې خلاص شوی دی. د نور څه کار نشته، نه پکې کار لري شي. خو موږ د نمایشي کار اورالو راوي غوښته د ولایتو څخه کوریا با چې موږ جلسه به دعوت کوو د تیرا وسوځمنګ لای پدې کې بخرا کړل.
بله نو تاسو به بخنی سره چې تاسو پویږي چې دا نمایشي کار په خوا تصمیم نیول شو نو ولیم ګډون کاو دی جرګه کې
منګه پیګه به کارونه باندې چې په خپل مخ امریکایان او طالبان سره تعهد ورسېدل وسو د افغانان او طالبان د خپل مخ تعهد سره رسیدل دي. خو دا خبره خبره ده چې په نه په دوه ګوتو نه پوهیږي او منګه سې دنیا ته د حل رنګ ورکوي.
بله نو تاسو ځان مسول نه بولې د خلکو په وړاندې ځکه تاسو سبب ولسمشر دی باندې استدلال کوي چې تاسو مشوره ورکړئ چې د زندانیان باید خوشی شو. تاسو هم د ملت په وړاندې مسول یاستئ.
بالکل جان، ولی نه خو دغه په خاطر باندې موږ ورته د څه دغه ورته چې دغه بندین د خوشی شي چې دا ټول خلکو چې د لکه د ملل متحده نور نه هیوادونه و چې دا بندین خلاص نشو ته هیڅکله به جنگ په افغانستان کې بس نشي. موږ خپل افغانان زبري خپل افغانان په هر کور کې په هر کله د هفته کې یو بو مړي راځي و خسته خسته ځوانان شهیدانېږي. په دې خاطر باندې چې غل نه تخته پښتو کې متل دی مال دی و تخته دا کاږي غواړي کنه غواړي موږ سول غواړو موږ سول تلیوالې موږ غټ وړ د سولې ناری وو.
نو زندانیان کله چې 3600 زندانیان خوشی شول تاسو په نظر څونه تغییر راغی چې 3600 بندیان به تغییر راولي؟
په دې خاطر باندې چې افغانان هغه د افغانان فرماندې وېسته شو د باندې خان زه خو دا چې کومې دغه سیاسي بندیان دي دغه بندیان چې خارجي دي په دې خاطر باندې د افغانانو نیم پیخورې دي هغه بندیان چې خوشی شول څو بندیان چې کنه هغه نورم جنگ او جګړه یې تکل ده. موږ دې ته لیواله کړو، موږ دې ته مجبور کړو، موږ دې ته مکلف کړو چې موږ د 3600 بندیان یې خوشی شي چې دا د ټول په افغانستان کې راشي. تکه مخکې د جنگ او جګړه د خارجي سره امریکایي سره وسره راځند افغانانو سره ده.
بله ستاسو جواب به څه وي کله چې تاسو کلی ته ګرځي او خلک به کورانی چې خپل غړي لاس ور کړی دي او تاسو ویل چې مخکې پریکړه شوی او تاسو په یو نمایشي جرګه کې ګډون کړی، آیا تاسو ځان مسول نه بولئ دا کورنۍ په وړاندې او هغه ته ستاسو جواب څه وي؟
هغه ته موږ قناعت ورکړو، هغه ته پخوا هم راغلو، هغه ته موږ قناعت ورکړو چې دغه دومره ځوانان هم د لاسه ورکړو د افغانستان د تنکي ګلان. موږ غواړو چې نور ځوانان د لاسه ورنکړو، حتی په هر رقم چې کېږي موږ غواړو چې سوله راشي افغانستان ته د خارجي باندې خوشي شي. موږ مجبور کړو.
بله مننه آقای مومن. خانم خیراندیش در رابطه شما اظهارات خانم مومن را شنیدین، اینا میگن که تصمیم قبلا گرفته شده بود و اینا به یک جرگی نمایشی دعوت شدن و در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتن. چی فکر میکنین که اعضای جرگه چقدر مسئول هستند در برابر این مشورهشان، چون در آینده شاید حکومت و رئیس جمهورم به استدلال کنه که اعضای جرگه به اینا مشوره دادن که باید اینا رها شوند. اعضای جرگه شما چه مسئول میدانید این بخش؟ بله خانم،
تصمیم بگیرم.
بله
شوره بدن برای رئیس جمهور و روز کامل اینا در جرگه ها در اتاق ها گروپ ها کار کردن و بالاخره نتیجه کار رو ارائه دادن و همی که 400 زندانی رها بشن. در این تصمیم وقتی ما یک تصمیم میگیرم مسئولم کاملا، ما یک قاتل میبخشم در حالی که او حق ندارم. او قربانی که کس قربانی داده و اعضای خانواده خود از دست داده یا زخمی و معلول هسته یا تمام دار و ندار خود از دست داده، او باید ببخشه. ما چی کار هستم که من ببخشم؟ و اینا کاملا مسئولن و کنه کسی از جای دیگر یک بخشش صادر کنه برای جنایتکارایی که جنایت سل خستنگین که من حالا او تعداده که قبلا راها شدن خب اونا هنوز سبکتر بوده جرم اینا. حالا یکی اینه که از میدانهای جنگ اسیر گرفته که بحث اسیر و بحث جدایه، ولی اینا کسایی هم که عملا رفتاری های خیلی وحشتناک و جنایات علیه دست داشتن. بخشیدن از اینا گپ آسانی نیه که من برم بگم خب بالاخره باشه که صلح بیایه.
درست.
هیچ وقت ایگونه صلح نمیایه. من یک باوره به ایگونه یک میکانیزمی که با این رقم سیاست ها صلح بیایه به افغانستان باورمند.
بله خانم خیراندی، شما تجربه از ایران داریم که عدالت انتقالی که دوسیه هایش ترتیب شد تا حال متاسفانه البته قربانیان جنگ دست به عدالت پیدا نکردن. با توجه به اون تجربه ناکام، آیا امکان از این وجود داره که با تحقق صلح در افغانستان کسایی که متهم هستن و حالا از زندان رها میشن در حق اینا عدالت صورت بگیره و قربانیایی که هستن با اونا هم عدالت تامین شوه؟
حالا این صلح که به این شکل می آید که طالبا از چه موضوع مثلا در مذاکره میشینن و خواسته های خود چقدر میتونن تحمیل کنن، دولت افغانستان چقدر دست باز میتونه در جریان داشته باشه، اینا چیزهایی که همگی برای ما مشکوک و باعث نگرانیه.
درست.
ولی من هیچ تصور نمیکنم که در تحت همین شرایط همین قتل که تا حال پیش رفته پروسه صلح ما با اوت یک سزای دست پیدا کنیم که در اونجی حقوق بشر حاکمیت کنه و نهادهای عدلی قضایی سالم وجود داشته باشن که این پرونده ها پیش ببرن و دروازه عدالت بروی قربانیان باز باشه. حالا اگر همیت یک چیزی هم تثبیت بشه که دروازه باز بمانه یا دادگاه بین المللی جزایی در اینجا دخیل شه، یک نهاد در افغانستان ایجاد شه که خواست شکایات قربانیان رسیدگی کنه، باز هم یک امیدواری هست. ما یارو دور میکنیم که همین یک فضای به وجود بیایه و رسیدگی شه. در غیر او خوب میفهمین صلحی که بر بنیاد عدالتی گذاشته بشه خیلی ناپایدار، ممکنه خیلی موقتی فرزن اگر صلح هم بیایه خیلی کوتاه مدت خواهد بود. چنانچه ما تجربه کردیم در اوائل سقوط طالبان یک صلح کوتاه مدت تجربه کردیم، چون عدالت نشد دوباره ما درگیر ناامنی و بی‌ثباتی و جنگ شدیم و این میتونه باز یک سریال تکراری.
درست. چی راههایی وجود داره؟ حال خب تصمیم گرفته شده این رابطه، چی راههایی وجود داره تا اطمینان و یا یقین به باور به وجود بیاید که پروسه صلح در آینده بتونه یک نتیجه مثبت را در پی داشته باشه و راههای طی شود که بتونیم ما به ثبات برسیم؟
به نظر من نهادهای بین المللی که برای حقوق بشر کار میکنن همراه با نهادهای حقوق بشری خود افغانستان فعالین حقوق بشر در اینجا باید به عنوان یک نیروی فشار بر در پروسه صلح نظارت کامل داشته باشن و این در جهت بدن.
درست. بله.
من از طالبا باور ندارم که دولت های پاکستان که به اونا
درست. بله. درست. بله. خانم خیراندیش، بله دوباره به شما برمیگردیم چون صدای شما متاسفانه درست نمیاد. ما کوتاه نظر شما را میگیریم. بله آقای مومن پلند دو تکو که کراته و چه تاسو غوښتنې څه دي د سولې په مذاکراتو چې ټاکل شوی تراتون کو څو ورځې پیل شي؟ ډیر لاند ځکه وختم کم دی.
نه
ډیرو بخت د دفاع اواز سم درې.
بلی مول ساسو غوښتنې څه دي په د سولې په پروسه کې کې ډیر لاند توګه وې د خزو په نمائندګۍ البته ځکه په راتلونکو څو ورځو خبرې پیلېږي ډیر لاند.
نو په راتلونکي کې دغه د خزو په حق دغه د خزو په نمائندګۍ کو چې دا شل کال کړه دا کارونه چې خزو کول دا د خپل لاند نه شي د خزو حقوق د خپل لاند نه شي پاینده کې خزو په هر وزارت په هر ځای کې برخه ورکړ شي په پارلمان کې په هر څه کې ځکه چې موږ هم حق لرو موږ هم د دې قشر نه یو ځکه چې خدای قرآن موږ حق راکړی دی.
ډیر مننه اغلی مومن. بله اغلی مومن ډیره زیاته مننه سسونه. بله خانم خیراندی شګر کوتو خصایتون ده بگوین در رابطه با مذاکرات صلح قرار است مدت روزهای آینده آغاز شود در رابطه با تامین حقوق زنان کوتاه چون وقت کم است.
خب ما آرزوی ما این هست که این دستاوردهایش در فعلن ما در مورد زنان کل حقوق شهروندی و تاکید ما روی بخش دوم قانون اساسی و به خصوص آزادی بیان هست که این دستاوردها حفظ بشه
بله خانم. بله
تقیب بین المللی به وجود بیاید و اون چیزی که طالب